سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريد سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخبارات په دایکوندی کې د نسیم رادیو تللی او خبريالانو هم د لنډ وخت لپاره بندیان کړی وو دغه مرکز نن په بیان کې ویلي چې طالبانو کته هم د نسیم رادیو مدیر سلطان علي جوادي او خبريالان سیف الله رضایی او مجتبى قاسمي تر 15 ساعتونو وروسته خوشکړل خو رادیو له هم تړلې پاتې ده د راپورن لمخې طالبانو د دې رادیو مسؤلانو ته ویلي چې تربل امر پورې رادیو نشي پرانستلې د افغانستان د خبريالانو مرکز په دایکوندی کې د دې سیمیز رادیو تړل ترسنیو د فعالیت په وړاندې او بل فشار بللې او دا عملی غندلې دي طالبانو لا د دې رادیو د تړلو په اړه څه تفسیر نه دا کړی مخکې هم طالبانو په ځینو ولایتونو کې له هغې ټلې بدخشان کې یو رادیو تړلې و د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې لیوی درنی 14 وروسته اور لګیدلې چې لامل یې ډیر مالی او ځنی زیانونه اوختی دي د نمړنی اور پرونو په اساس لکترلګي او کس وژل شوی او یو سل شپېته تن نور ټپیان دي 14 نن سهار په یو زیرمنتون ګودام کې شوې ده او په ټول تاشکند کې لړزی حس شوې دي په ټولي زتوګه د اور وژنې شپارس واحدونه د اور سره د مقابله او پیړنې حالاتو ته د ځواب ویلو لپاره توضیح شویدی د دغه پیخي اتسلری وشتنه قربانیان په سیمه زورختونونو کې تر زنګړی او جدي پاملرنې لاندې دي چارواکو د پیخي په اړه څېړنې پیل کړې دي مګر د ګودام دقیق محتویات شوې ده انټر لوجستیک په نوم دی او شرکت دی نه دی په ډاګه شوی ترنن سهارا د نګورو کرباغ لسیمی څباندی 15000 کسانو کډه کړي او ارمنستان ته تللی دي د خبره د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشنیان ویاند نازلی باغاسریان نن کړي ده لسیمی نه د خلکو د جبري کډه لامل د سایبرجنیز وکونو د بریدونو دوام دی ل نګورو کرباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکو ارمنی ټبر دي د کډوالو شو کسانو د غنوي شمیرې د سرګندوی چې د لانجمنې سیمې مهي نفوس بيزاوي بیزای شوایدی ایریوان لملګرو ملتونو غوښتنه دي چې سیمه ته یو څارونکو ماموریت واستوي ترڅو د بشري حقوقو او امنیتی وضعیت لنجدې وڅاري او د برېټانیا حکومت له افغانستان، اوکرين او هانګ کانګ څخه د هیواد ته لکه د شوو ترې وشت کم عمره ازیانګالو ځوانانو او ماشومان سره د روغتیايي دروادي روغتیا په برخه کې د 2 میلیونو پاوند مرسته اعلان کړه د برېټانیا حکومت په خپل ویب پاڼه په ویلمې کې ویلي چې مشورتي ادارې او رضاکار سازمانونه کولای شي دغه مرسته د وی برخې د ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي د ویلمې مخې دغه بنسټونه کولای شي په زرګونو ماشومان او ځوانان سره مرسته وکړي چې دوی د رواني خدمتونو مشورې او درملنې ته لاسرسی ولري په لمه کې به مشخص ډول د ځانګالو افغان ځوانان او ماشومان شمیرې خودل شوی نه دی خو په ټوله کې ویل شوی دی چې دغه درې واړو هیوادونو اصل زره ماشومان او تنکی ځوانان چې په بریتانیا کې میشت شوی دی د رواني ناروغي او په مختلفو برخو کې د غملاتړ ته ترلاسه کولای ولی شي چې ورته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ او جهي صندوق یونیسف وايي په تیر اگست میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو نه پښپګو کې تنجونه په وړاندې د خوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوې دي د دغه مرکزونو مالی لګښت یونیسف ورکوي یونیسف په ویلمې کې چې تیر ورځ نه وخت خبره شوې ویلي چې د مرکزونه د سیمه ایزو مسؤلونو په امر تړل شوې دي چې له عملی شپږ سوه اویا خزینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مطلب دی وړاندې په یو شمیر ولایتونو کې په یونیسف پورې اړوند سیمه ایز ټولګي چې افغان ماشومان ته پکې زده کړې ورکول کېدلې هم تړل شوی وو تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبر ورکوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د نجونو په وړاندې د روزنې مرکزونه تړل شوی یونیسف د افغانستان په 15 ولایتونو کې د نجونو لپاره د خوونکو د روزنې مرکزونه درلودل چې دغه ادارې د اعلامیې پر بنسټ لړلې پښپګو کې د سیمه ایزو مسؤلینو په امر تړل شوی په اعلامیې کې چې تیر ورځ ناوخته خبره شوې راغلي چې دغه پریکړې لامل شپږ سوه اویا خزینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي د یونیسف د اعلامیې پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل راهیسې دوی په ټول افغانستان کې د خونکو د روزنې په برخه کې 2603 جنو ته د زده کړو زمينه برابر کړې ده او هڅه ده چې لسیمیزو مسولینو سره د خبرو لاله د خونکو د روزنې د مرکزونو بیرته د جنو پر مخ پرانیستل شي. که څه هم د یونیسف په اعلامیه کې د غشپګ ولایتونو نمونه نه دی راغلی چې د مرکزونو په کې تړل شوی، خو د کابل یوې اوسیدونکو چې په تیر جمهوریت نظام کې د جنو لپاره د یونیسف د خونکو د روزنې په یو مرکز کې زده کړې ترلاسه کولې، ازادي راډیو ته وویل
یونیسف د خون کې دروزنه په مرکز کې زده کړې کولې، خو د طالبانو لره تا ګروسته د خزو په زده کړې بندیز ولګیده او له بده مرغه کورنۍ اجازه را نه کړه چې خپل زده کړو ته دوام ورکړم. خو چې دا مرکز د طالبانو له لوري تړل شوی دی او تړل کیږي، دا بده پرېکړه ده. په ځانګړې توګه د نجونو لپاره چې زده کړو لپاره ورته همدا یو لار پاتې.
د راپورونو پر بنسټ یونیسف د کابل په ګډون په کندهار، پکتیا، بامیان، خوست، دایکندي، غزنی، میدان وردګ، زابل، کونړ، لغمان، بادغیس، هلمند، نیمروز، فراه او غور ولایتونو کې د نجونو لپاره د خونکو د روزنې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونیسف د تازه اعلامیه په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو هغه تیر ورځ د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې بحثونو ته په غبرګون کې په خپل ایکس شبکه لیکلی چې د دې ناستې بحثونه او نظرونه یوازې د دوه کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول. خاغلی مجاهد داسې محل دا خبرې کوچنی او کورنی موضوعات ګڼي چې د طالبانو حکومت په دې اړه په نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ دی. یونیسف په داسې حال کې د نجونو لپاره د خونکو د روزنې د مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې په یونیسف پورې اړوند سیمه ییز ټولګي چې افغان ماشومانو ته پکې زده کړې ورکول کېدې هم تړلي وو. د طالبان حکومت د غشان له دې وړاندې په ټولو ولایتونو کې په دولتي کچه د خونکو د روزنې ولایتي تشکیلاتي جوړښتونه هم لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روان کال د جولای په 12مه وویل چې دا پریکړه د تیر جمهوریت نظام پر مهال شوې، خو د هغه وخت چارواکو په دې اړه له رسنیو سره په رسمي ډول سنو شریک کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه هر ډول زده کړې بندې کړي. د طالبانو حکومت د غشان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې چې لامل یې له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو په مرستو منفي اغیز شوی. یونیسف هم په خپله اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو دوام د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمنوي او ناوړه بشري وضعیت لا پسې ډیروي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشري حقوقو سازمان فریډم نو د طالبانو لخوا د مدني فعالې جوړیا فارسي د احتمالي نیولو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مدني فعالانو په وړاندې مخ په زیاتېدونکي بریدونه باید ودرول شي. همداشان د افغان معترضو ښځو د خوځښتونو ایتلاف دی وی اعلامیې په خبرولو سره د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي جوړیا فارسي او نورو هغه فعالانو د روغتیا په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو په بڼه کې دي. خو طالبانو د جولیا فارسي د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ادا کې یې نه دا پروانې د دې خوځښت یو بل غړي هم لس ورځې وړاندې له خپل خاوند او زوی سره د طالبانو لخوا نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د بشري حقوقو سازمان فریډم نو د چهارشنبه په ورځ نو وخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو لخوا د مدني فعالې جولیا فارسي د احتمالي نیولو خبر د ژورې اندېښنې وړ دی. یاد سازمان زیاته کړي چې تېره اونۍ طالبانو یوه معترضه ښځه ندا پروانی هم نیولې وه چې تر اوسه یې په اړه کوم معلومات نشته. فریډم نو سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مدني فعالانو پر وړاندې د مخ په زیاتېدونکو بریدونو د درولو غوښتنه کړې. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو د خوځښت بنسټ ایښودونکي خدا خاموش ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو خوځښتونه او د جولیا پارسي کورنۍ د هغې د وضعیت په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي زیاته کړه
د میرمن جولیا پارسي په اړه لا هیڅ معلومات نشته، فقط دومره پوهیږو چې هغه یې د کورنۍ او چارو وزارت ته بیولې. کورنۍ یې ډېر اندېښمنه ده. د میرمن جولیا له نیولو وروسته یې کور ته راغلي او موبایل او اسنادونه یې چې په کور کې ول له ځان سره یووړ. موږ ټول ډېر اندېښنه لرو چې پر هغه به څه وشي.
د افغان معترضو ښځو خزو د خوځښتونو ائتلاف هم دی ویل می پخپرولو سره د معترضو خزو د خود جوش خوځښت غړي شولیا پارسی او نورو بندي فعالانو د روغتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې اعلامیه کې چې د معترضو خزو د شپږو خوځښتونو لخوا خپره شوی د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو او د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو څخه غوښتل شوی چې ژر تر ژره دې د شولیا او نورو بېګناو بندیانو د خوشي کولو لپاره اقدام وکړي. د افغانستان د ځواکمنو ښځو د خوځښت مسؤوله او د دې ائتلاف یوه غړي مؤنثه مبارز د جولیا پارسی نیولو ته په اشاره سره وایي
دا نیونې د ویرې او ګواښ د رامنځته کولو لپاره ترسره کیږي تر څو اعتراضي خوځښتونه له منځه ولاړ شي او له افغانستانه کوم اعتراضي خوځښت او د طالبانو پر وړاندې کوم غږ راپورته نه شي. خو دا په هیڅ ډول پر معترضو خوځښتونو تاثیر نه کوي.
د معترضو ښځو د خود جوش خوځښت غړي لیلا بسیم تیره ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې جولیا پرسی چې د دې خوځښت یوه ماتره خړی وه د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې ادا کې تېره اونۍ د سه شنبې په ورځ د یاد خوځښت یوه بله غړې ندا پروانې له خپل خاوند او زوی سره د طالبانو لخوا نیول شوې چې لا هم د طالبانو په بند کې ده. خو طالبانو د دې نیونو په اړه څه نه دي ویلي. موږ غوښتل د دې مدني فعالانو د نیولو د ادعاو لاملونه او د دوی د کورنیو د اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت څخه وپوښتو. خویانی زبی الله مجاهد در راپور تر خبرې دوی سم پختنی جواب نکړي. خو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د چهارشنبه په ورځ د ندا پروانی د حقي خاون او څلور کلن ماشوم د نیول کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د هغوی او د زده کړې د فعال مدیو الله ویسا چې له تېرو شپږو میاشتو د طالبانو په بند کې دی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت په تېرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضې مېرمنې د پوهنتون استادان خبریالان او مدني فعالان له دې عمله نیولي بندیان او شکنجه کړي چې د دوی د حکومت ولې په بڼه انتقاد کړی. یو شمېر دغه فعالان له بنده خوشي شوي خو د جولیا پارسی ندا پروانی مدیو الله ویسا رسول پارسی او مرتضی بهبودی په ګډون یو ډېر شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغ لاست زمل علي بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخ وړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي وایي چې په افغانستان کې فقر او بیوزلی ممکن اتیا زرنجونی واده کولو ته اړ استلوي. لنا زکی نصیبه دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې وکړې. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین د ښځو وضعیت چې د نړۍ پر کچه د ښځو د حقونو تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما باهوس ویلي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیوالي کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. اوریدونکو لومړی په دې اړه باندې تاسې رابولم چې راپور واورو او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو. نن د دې خپرونې میلمنې آغلې عادله بهرام نظامی، آغلې زهرا جلال او وروسته به آغلې اوژی امیل هم له موږ سره واصل سي. له سټوډیو سره به د تلیفون له لارې د دوی رابطه قائمه سي او خبرې به پیل کړو. خو لومړی غواړم چې یو راپور په ګډه واورو.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکینو سیبوای اقتصادي بحران په افغانستان کې د خوځو وضعیت چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړي. تر دې کچې چې د نوموړي په خبره فقر تر اویا زرنجونی واده کولو ته اړ کړي دي. هغه پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل
میلیونونه کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدلو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپلې کم عمله لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د 1402 کال په غبرګولي میاشت کې د احصایي ملي ادارې ویلي وو په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي رئیس سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. میرمن باهوس د امنیت شورا په غونډه کې وویل
چته موږ ته وایي د دوی په ژوند د محدودیتونو د نوملړ په دوام سره دا محدودیتونه په ځانګړي ډول د دوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا په ډېر شدت سره په دوی عملي کیږي، ځکه طالبان دوی د دې حکمونو په عملي کولو مسؤل ګڼي. د دې دوامداره محدودیتونو او نورو شیانو په ګډون د ماشوم د ودونو او د ماشومانو کار کې زیاتوالی ګورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره ده هم وایي چې افغان ښځو ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان جون او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات وبلل.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو څخه هم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
طالب چارواکی داسم حال د افغانانو بشری حقوق کوچنی موضوعات بولی چې نړیوال ټولنې پر وخانو ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته احترام پرته به د نړیوال ټولنې برخه ونه ګرځي.
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري میرحمت صاپای پر مخړی پر راپور کې مو وریدل چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استاذي ویل چې په افغانستان کې فقر او بیوزلی ممکن اتیا زره انجونی واده کولو ته اړ استلیوي. په دې اړه به خپل خبري پیل کړو له میلمنو سره اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی زهرا جلال. تاسو ته شرغلاست وایم، مننه چې وخت مو وستې په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي. اغلی نظامی، لمړی پښتنه له تاسو څخه کوم، د اتیا زرو نجونو واده ته اړ ایستل کېدل په دې خاطر چې کورنۍ له فقر او بېوزلۍ څخه کړیږي، ستاسو په نظر په افغانستان کې څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
ډېر زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او ډېرو قدرمنو میلمنو ته، میرمن جلال او عامل صاحب ته د سره لکومه احترام او ترنګ کوم. ډیر ډیر مننه هم درنګ د رادیو ډیرو قدر من او دن کوته. د هڅو په وضعیت په حق له په افغانستان کې چې تاسو د دې جدي د وخت نه هم تاسو برنامه لرله، خو دا برنامه چې مطلق اوس د هڅو په وضعیت باندې د دې متواتر پروګرامونه لري، متواتر میلمنه دعوتوي، متواتر راپورونه لري. څه کې دروغ نه دي، اصلي چې یو څه کیان است، چې حاجت په بیان است، یقینا چې در دوړ حالت دی او حسنه وضعیت بیا میرمنو ته ما پس زرها وره سخت تمامی ګوره که مو چیرې دی و هیواد پرمختګ ته فکر کو، هغه پرمختګ دی ویخی تولن نه مایسترتی او واخا تولن دی ویخی کورنۍ نه نار جوړی دلای شي. که په کورنۍ کې هدا قلند اقتصادي پرابلم نه وي او ناخواله دی، تاسو په چې ټول تاداب د ژوند کوسنی حاصل کې دغه اقتصاد د انسانان خپل اقتصاد پیوړی کوي او ژوندونه سهولت طرف ته روان وي. که چېرې په کورنۍ کې مشکل د فقر وي او ناخواله وي او یو پلار چې هغه تقریبا څلور پنځه لوران ولري، میرمنې وي او د کار سړی بل هیڅوک هم نه وي ورسره، مثال داسې یو مثال په ورکو چې هیڅوک نه لري او په هغو کور کې همې خور ورته ناسته، همې مور ده، همې لورانې دي او دا رقم ټولې میرمنې د یوه نفر نفقه په خاطر منتظر دي چې د یو نفر به سات نفقه ورکړي. نو دا به ډیره سخته وي، ځکه که عاده اقلا که نووي چې د ښځې د کار نکاح او ښځې د درس نویي دغه خودکفایی ته چې یوه کورنۍ کې د کورنۍ غړي راسي، هغه کورنۍ سهولت طرف ته ځي، ټولنه ترقي طرف ته ځي او مملکت په مغو شکل باندې پیاوړتیا په مخ روان وي. نو په دو مسله کې چې کله د میرمنو مخه نیوله کې هم د تعلیم نه هم د کار نه، واضح موضوع دا ده چې د کورنۍ غړي مجبور دو ته کیږي چې هغه منجونې په واړه سن کې واده کړه، ځکه نفقه یې نشي ورکولی. دوی چې خو څه باید واده شي چې د هغه خپل ډوډۍ موډۍ د غوخره پیدا کړه. ډیره مشکل د افغانستان اقتصادي مشکل دی چې ټول د مجبوریت ډیر خطرناک حالت دغه دی چې دی نشي کولی چې هغه وساتي د مجبور ورځې نه دی ودی وي. او هوسم چې دغه د راپور چې ورکړ شوی یا د عربي اماراتو کوم سفیر چې په هغه کې دا خبر کړی ده په ملنټیټ کې دا هڅه دي چې په افغانستان کې کالونه کالونه د سیو حالت بار بار رسی او بار بار د کورنۍ مجبوری کې چې خپل اولادونه خرڅ کوم مجبوره کې چې دوی وړې لوران واده کوم. د څه نه د فقر نه دا فقط یو عامل غټ فقر دی چې دوی شي ته مجبوری او واقعا چې ډیر دا د تشویش وړ خبره ده. او زا حسینی وضعیت در افغانستان تا دیر ناطاقت هم درسته در پاگو که با دیر کارونه شوی وی پاگو که با مثلا در ساختمانی کارونه یا در سرک جوڑوانه یا بندو مسئله با مختللی وی، اما بچنگی بیکاری بچنگی در خوز و پکور که قیدی دل در کار تا نپریخول تریم تا نپریخول در یو دیر خط پرابلم ده او در طول نه نه بدبختی تکش کیوی دا مملکت بدبختی تکش کیوی دا خود به خود انزوا ترویلی او پا قوه صاحب که بیازیتی مو که تاسو وګوری طول دنیا پا یو خبر بانده تاکید لیده چه نه باید بشری حقوق تا پولانده شی اما مشنواله باید دا غوونه کانو کو او د بشر د حقونو نسترګي کوټی کو هم په نظر دا یقینا چې ډیر د تشویشوار خبره ده.
مننه اغلی نظامی. اغلی جلال تاسو څخه به هم دا پښتنه وکم، کله چې په یو هیواد کې د بیوزلی لکبل انجونی و واده کولو ته اړ استل کیږي، ځکه چې دا د جبري ودونو په کټګوري کې راځي او د بشري حقوقو څخه یو ډول سرغړونه ده، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده په افغانستان کې؟
مننه میرمن بشیر، لومړی تاسو ته درنې میلمنی ته او تخنیکی همکارانو ته په ټوله ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خدای کی جوړ صحت مند اوسه. ستاسو سوال پوری اړوند څنګه چې زمونږ خور خبرې وکړې د دې په تایید سره زه غواړم یو بل شی هم اضافه کوم. تاسو ګورئ کله چې یو انسان یو ځوان جنې وي یو ځوان وي همیشه به هدف ژوند نه کیږي. دوی هر یو وخت ځان ته یو هدف لري، هدف ټاکي او غواړي خپل هدف ته پټه په پټه ځان ورسوي. کله چې یو هیواد کې اقتصادي مشکلات دي، دا ډیر بحراني حالت دي، سره د دې هم یو ځوان غواړي چې په دې کم اقتصاد کې هم په هر ترتیب کې خپل تعلیم ته لومړیتوب ورکوي او بیا ورپسې په اسلامي جامعه کې واده کول هم د یو لړسنتو څخه ګڼل کیږي چې یعنی د ایمان تکمیلې دل خبره ده چې باید حتمی وشي. موږ تاسو شکر مسلمانان یو او داسې ډیر کم خلک به وي چې پاتې شي کنه، ټول دا ځانته یو سنت موقت ګڼي چې باید واده وکړي. خو د دې نه مخکې بل هدفونه وي. هدف یې دا وي چې باید د خپل تعلیم لومړی بشپړ کی او کوم ځای ته چې دی غواړي او کوم هدف لري هغه هدف ته ځان ورسوي، ورپسې خپل اقتصاد پیاوړی کی چې په خپل پښو باندې ودرېږي او هغه پسې د واده سیستم برابر کی. او متاسفانه نن چې دغه دوه سیستمونه د نه جبر نه اخیستل شوي دي او دا معلومدار خبره ده چې دلته هم اجباری خبر راځي، هم په افغانستان کې افغانستان غوندې محافظه کار ټولنه کې تقریبا نارینه سالاری پکې حاکم ده او هغه دود دستور انانات حاکم دي چې نسبت د قانون نه هغه حاکمیت ډیر لرل. په خو هم اوس یو قانون هم د عقل نه لرو او دا غزوانان وڅ کی مجبور اند هغه کورونه هم ورته وایي چې موږ خپل اقتصادي ستونزو لري، تاسو یا دوه یا درې یا څلور پیغلې نور اضافه دلته موږ ته ناستې، باید تاسو یو ځانته ځای انتخاب کړئ او یا هم بې انتخابه واده شي تر څو چې یو نه واده کورنۍ هم د دغه جنجال نه یو رقم ځان خلاصول بولي. ځکه چې دا زموږ پښتانه کې متل دی چې خپل واوروای د بلچا په بام کې اچول خبره داس یو مثال راځي. او دوی هم هڅه کوي چې رضایت نارضایت دومره څوک نه ګوري، چې یا واړه وي یا هم پیغلې وي دی واده وي. یو طرف ته په افغانستان کې یو دستور بد دستور دا دی چې د جنو په سر کې خامخا ځینې سیمه کې ډېر، ځینې سیمه کې کم ولور اخیستل کېږي، چې هغه هم یو نوع د کورنۍ دپاره د اقتصادي تقویت ګرځي. او بل پلو دا چې د دوی خپل فقر او غربت سره لاس په ګریوان دي، او هغه یو ټکی چې تعلیم پالمه وه چې موږ تعلیم کوو او غواړو سبا ته زموږ خیر تاسو ته هم ورسیږو ځان ته هم ورسیږو، هغه پلار یا ورونه یا خپل کورنۍ هم تر یو حده تی دپاره غلي وو. اوس چې هغه شیان تر اخیستل شوي دي، دا معلومدار خبره ده چې دوی عاجل د واده دپاره لاس پوری کوي. حتی زه خپل ځینو ښځو سره په تماس کې یم چې هغوی ځینې ځوانې ښځې کونډې شوې وي، واړه ماشومان یې درلودې، هغه یا د هغه میړه حقوق څخه او څه نا څه خپله د یو ځای بل ځای کې وظایف کارونه درلودل، چې اوس هغوی یا هم بسر چې زه سړی ته ویلي چې زه به تا میړه کوم خو ته به زما دا بچیان وساتي تر یو وخته پورې. دا هغه یو څه دي چې ځینې ځایونو کې پېښ شوي دي، یعنې دا خبره عام نه ده، ځکه چې په افغانستان کې یوه ښځه بیگانه کې نه شي واده ولی، خصوصا پښتنو سیمه کې باید خپل کورنۍ کې یا لیور وي یا هغه څوک تربور وي څوک وي هغه سره واده وکړي. خو بیا هم ځینې استثناءات شته په ځینو سیمو کې چې داسې واقعات هم پېښ شوي دي. دا هغه څه دي چې دا ورګرځي سرغړونه د حقوق بشر نه، سرغړونه د نقض حقوق انساني نه، د انساني کرامت نه، دا هغه څه مشکلات دي چې نن سبا په افغانستان کې خلک ورته اړ دي. لوی لامل یې بې تعلیمي او فقر غربت دی.
مننه آغلی جلال، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اوژی امیل، ډیره مننه ستاسو څخه هم چې له موږ سره تاسو وخت وایسته او خبرې کوي. زموږ موضوع پر همدې راڅخه چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي ویلي چې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ له کبله شایي 80,000 نجونې واده کولو ته اړ ایستل کېږي. ستاسو په نظر اول خو دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې د بېوزلۍ له کبله خلک اړ ایستل سوي دي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي، او بل د نجونو د اقتصادي ستونزو تر څنګ ستاسو په نظر د نجونو واده ته اړ ایستل کېدو نور کوم لاملونه شته؟
ننکم لمړی تاسو سلامونه اوریدونکو ته درنې میلمنو ته چې په بس کې ګډون لري. لاملونه یې داسې ویلي جنی د دې وسلې له کبله څنګه به دې کړي کړي په داسې راتللي ستوره چې دی وایي کې لري پرتو سیمو کې په ولایاتو کې امکان لري هغه چې سبونونه د شپږم پورې تللي دي، بیا اووم هسې چې لږ جلۍ ستره شي بلوغ سیند ته ورسېږي، نو عاجل دوی تصمیم نیسي وساته. داسې رواج شوی دی، پخوا ډېر عیب ګڼل کېده چې جلۍ والا بل ته ووایي چې زه مې لور واستوم فلاني ته یا داسې کوم، دا به ډېر هغه و. خو اوس هغه داسې کورنۍ مې لیدلې چې دوی په خپله وړاندیز کوي.
بلې آغلی امیل، که تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکوي، ستاسو په ژغ کې داسې یو څه بل څه ګډېږي چې موږ سم نه اورو. مهرباني. بلې و،
نو یو خو دغه چې اکثریت خلک کم فیصدي په دې اړه دوی دا کار ونه کړي، غواړي چې هغه نجونې چې خصوصا پښتني سیمو کې یا د نورو اقوامو کې هم چې لږ ستړي شي، بیا چې د مکتب نه هم پاتې دي، دوی په خپله ته وړاندیز کوي خپل خپلوان ته چې ته مې خپلوان یې، بس زه مې لور تا ته درکوم. نو بیا خصوصا په افغاني ټولنه کې چې غږ وکړي او بیا ورسره واده ونه کړي ناممکنه ده. او بل که څنګه چې زمونږ خور ویل چې ولور اخیستل کیږي دغه پیسو ته هم دوی اړي. که څه هم دغه ولور بیرته مصرفیږي خو یو څه چې پاتې کیږي امکان لري دا خبره هم پکې وي. او بل دا چې مشکل پرې ده چې رضایت د نجونو ډېر کم اخیستل کیږي. کم کورنۍ کې د نجونو نه پوښتل کیږي چې ته خوشحاله یې یا ته غواړې دغه سړي سره د روح تړون لري غواړې چې واده وکړې او که نه نو بدبختانه په افغاني ټولنه چې دودونه حاکم دي زیاتره د جنکیانې بیچارهګان قربانی د دې چې دغه سي رواجونو عملونه دا دي چې یوازې فقر خو اوس بیخي زیات شوی دی. یو لامل به دا هم وي او بل دا چې دوی داسې احساس کوي چې دا جنکۍ پیغله شي بس د دې ساتل لږ ذره سخته ده. ضرور باید د میړه په کور کې عزت خوندي شي بس په خپله لار شي په خپل مخه باندې سرنوشت فکر کوي چې همدا ده چې دا واده شو دا چې د دې خوښه ده او که نه ده بس واده کوي. یو لامل خو به هم همدا وي او بل دا چې همدا مکتب چې نه وایي نو بیا څه کوي وایي بس چې نه کوي میله وکړي همدا چې تعلیم نه دی پاتې شو همدا خبره هم ده. بل
بلې اغلی امیل ستاسي ژغ قطه سو بلې موږ به هڅه وکړو چې اغلی امیل ته بیرته زنګ ور ووهو د دوی ژغ قطه سو زه فکر کوم چې په تلیفوني شبکه کې کوم ستونزه ده. اغلی نظامی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه چې د اقتصادي ستونزو له کبله څه ډول کورنۍ هم دغه د ځان لپاره ښه ګڼي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي او نجونو ته هم داسې ویل کېږي چې ستا بل کوم څه نشته نو په ژوند کې نه درس وایي نه کوم بل څه تر دې ښه دی چې باید واده وکړي. ستاسو په نظر د دې تر څنګ چې اقتصادي ستونزې نجونې اړباسي چې دا ډول اقدام وکړي یا کورنۍ اړباسي چې نجونې په زوره باندې واده کړي نور هغه کوم ناوړه دودونه په افغان ټولنه کې ستا چې دوی دا خبر عادي ورته ایسي خلکو ته چې کوچنۍ نجونې واده وي؟
د دې زه تمنا یقینا په کوم عاملونو چې موږ ورګېدلو چې فقر او مکتبونه کې یاد کوم بدون دغونه په افغانستان کې د پخوانه د ناوړه عنعنات و چې د تصفیه دوی او حتما هغه د برنامو کې شته دی د یاد خبره نه ده. دروازې دي په بده کې به ورکولې وړې نجونې به په بده کې ورکولې چې د موخ په نامور د دوه بده قرباني ده. نو دا یو سلسله عنعنات هم موجود وو او شته دي بل هغه ټولنه چې مطلق نرنه سالاره ده هلته نرنه حاکم ده خدا تا ده هر انسان پسترگر نکته لکی دیر تلاش وشو پده تیرو وقتو که یا تیرو نظامو که مشخص بکم نظام نوم که نخلو دو تا دیر تلاش وشو چه خدا ده و بشر پتوگا پا لروپراتو سیمو که حتی پا مراکزو که و پیجینی ده افغانستان خلکو تا با دیر دیر نرنه و تا خدا هیت ارزش نلیری تاسو کلسه لروپراتو سیمو په موږ وخت کې چې دا قلم د ښځو د حقوقو لپاره کار کړي چې سړی ولاړه هلته دومره ارزښتونه ټیټ وو چې هیڅ حد یې نه لاره. عنعنات متاسفانه زیاتره وخت په ټولو مذاهبو په ټولو مسایلو باندې پورته حکومت کار چې دا بیخي هغه د هر څه تسوال لاندې رویلي په دو ارتباط باندې موږ همه وخت هم ډېر امپوهاوی لاره مثلا پروګرامونه موجود وو چې مخې ته مو موندل چې دا څه چې مخې ته تاسو یادت څه چې تاسو احساس کوئ چې یوه ښځه هغه صرف یا د کور ده یا د ګور ده که وړه ده که زړه ده نو باید حتما هغه خپل د کور مسولیت مخه ته یوسي. دا مشکلات د موږ په ټولنه کې د فرهنګي لحاظه موجود دي او موجود وو، چې اوس بیرته هغه د سر تازه شول او خلک بیا یو شي ته متوجه شول چې نو ښځه به نو څه وي چې کار بي څه. په دو صورت کې ما بار بار په خپلو خبرو کې په نورو برنامو کې هم دا خبر کړې ده چې افغانستان 45 کلن جنګ یو غټ میراث او تباهي چې کرا وسله یو خوی ځوان نسل د بینه کې ولاړه، د غونه بیا هغه غټه بدبختي ښځو ته ورپېښه شوله چې یا مور وه بوره شوله، یا خور وه بې وروره شوله، یا میرمن وه بې خاونده شوه، ماشومان ورته غاړه شول. یعنی اوس په هوس شرایطو کې په افغانستان کې زیاتره میرمنې د کور د نفقې دپاره څوک نه لري، اما هغه به یا مغه د اول به که ورور یا لیوار نه وي تربور به مخې ته ځي، که تربور نه وي به کلیوال مخې ته ځي، دغه څه شی چې د سابق نه حاکم وو. نو دا هغه بدبختۍ دي چې د موږ په فرهنګ کې د ښځې ته د ارزښت مسله ده چې نه ورکول کېږي ارزښت، او متاسفانه همیش مثبت و تکیو تایی چه پا قوانین و کرغلی بیا پا دیره بیا پا دیر غط کلام دی پروردگار که پا قرآن کرغلی اخو تا بیدون را توجه نشته ده پا دو مسئله ده ما زیان چه خواده ما غرگاروی نخفه کی زیادتر وقت فرهنگ تا مخی کاش نه دلتا تربور ده شرم ده او ده 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 او نه د کوره باید ونوزه و باید واده شی و حالا غایه باید جگ نشی. دیر 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 تیت فرهنگونه و چه مو تقریبا دست صفر تا خونه خو لغ چپی ور آکم و چه ستیت کنترول لاندی راشی. اما متاسفانه جنگ بدبخته یو ده دو مسئله تا افغانستان خلق برینه کل چه هدا قلنده یو بشر پتوگه نره خیز خپل زانو پیجینی. متاسفانه در افغانستان طولنه باز انانات لیری چه هدا دننانه یو بدبخته یو دیر واضح پیام مخترسیم.
مننه آغلی نظامی. آغلی جلال ستاسو څخه بله پوښتنه وکړم، تاسو د آغلی نظامی خبرې واورېدلې، دوی وویل چې ښځې ته په ټولنه کې اهمیت نه ورکول کېږي، له همدې کبله وضعیت تر دغه حده پورې رارسېدلی دی چې خلک فکر کوي چې که لور یې په کور کې وزېږي هغه هغې ته د یو بوج په سترګه ګوري د اوژو بار، او بیا دوی غواړي چې ژر یې یو بل چا ته ور واده کړي. تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ که چې څه لامل کېږي چې دا ډول دودونه هاویسي یا برلاسي سي په یوه ټولنه کې، څه لامل سو چې ښځې ته د دوهمې درجې د یو انسان په سترګه کتل پیل سول په افغان ټولنه کې؟
مننه میرمن بشیر، د نظامی صاحب خبرو تایید سره سره زه هم په خپل بار سره دا خبره تاییدوم. دا یو اخکاره خبره ده چې په افغانستان کې دا مشکلات شته. د دې مشکلاتو د خوویل چې شته زه هم وایم شته، خو د دې لاملونه به زه ووایم. د دې لاملونه دا دي چې یو پښتنه کې زمونږ افغانستان کې متل ده، دوی نان دادی او جان دادی، کنه چا چې چاته څه ورکړه هغه یو نو ورته نوی یو ژوند ورته ورکول کیږي، خصوصا په نارینه وو کې. هم هغه نارینه چې عایداتي منبع ولري نسبت د هغه نارینه چې په کور کې عایداتي منبع ونه لري نسبتا قدرې کم وي. بیا تیره چې ښځه عایداتي منبع هم ونه لري او یوازنی مصرف کننده وي، مصرف کننده هم داسې مصرف کننده وي چې موقتا یا ټول پوهیږي چې دا به یوه ورځ وځي، دې له خاطره چې یوه ورځ وځي عجل دا کورنۍ اقدام کوي چې یوه ورځ د مخته لاړه شي، او دې دپاره دا نظر کې نه نیسي متاسفانه چې آیا د دې ژوند به څنګه کېږي، آیا د دې خوښي او خفګان، آیا د دې هغه کورنۍ سره چې کوم مونږ ورته ورکوو څنګه به د دې رضاعت. دا د شان په نظر کې ډیر نه نیول کیږي، یعنی اکثریت نه نیول کیږي، صرف دغه دوه نارینه ملګری وي یا کورنۍ وي یا هر څوک چې وي او بل سره جوړ راغلل، بس دوی خپل هغه مراسم سرته رسوي. حتی ډیر بد عادت نور پکې شته چې زمونږ افغانستان کې چې د بدل معامله ده، چې بدل معامله په اسلام کې هم شغار ورته ویل کېږي، شغار په اسلام کې معنا دی چې حتی ابو حنیفه رحمت الله علیه په وخت کې هم دا موضوع تړل شوی دی. بیرته جانب دغه خبره باندې ډېر غټه فلسفه پراته ده چې اوس مو وخت نیسي. دلته دغه کار هم حاکم دی چې یو زوی په کور کې بېخیزه وي او لور هم ناسته وي، وایي دا دواړه داسې شو لکه یو پالتو شی پرېږده چې د دوی په سر معامله وکړه. جنکۍ ولېږي اور کې بله لږ ته هغوی نه جلکۍ واخلي، دې ته هم کورنۍ جوړ کړي، دې ته هم نه د دې رضاعت په نظر کې نیول شوی نه هغه رضاعت رضاعت چیرته دی، خو صرف یو کار دی. مثلا دوی لکه مونږ تاسو چې یو کار یو عجله وکړو چې دا باید زر عاجل وشي، همداسې دوی دپاره پای ټکی ایږدي. اما بنسټیز فکر نه کوي چې دې کې خوښي، دې کې خوشحالي، دې کې د زړه تمنیات او خواهشات، دا به ټول باید په نظر کې ونیول شي. متاسفانه چې دا شیان په نظر کې نه نیول کېږي. او بیا هم سره د دې چې دا مشکلات پکې موجود وي، ورسره دا ولور خبره ده چې ولور هم د کورنۍ لپاره یو عایداتي منبع ده، یو اندازه که مصرف کیږي هم یو اندازه پاتې کیږي، او دغه د کورنۍ لپاره یو عایداتي منبع ګرځي. دې له خاطره چې د ښځې له طرفه عایداتي منبع موجود نه وي، د یو مصرف کننده په حیث کې دا چې متلونه پراته دي د پخوانه هم چې ښځه د کور ده یا د ګور ده، ښځه باید کار معلوم دی، فصل دی، باید اولاد راوړي، مثلا ښځه باید خدمت وکړي. سبا نه چې ښځه تر ماښامه پورې په کور کې کوم کارونه سرته رسوي، احیانا که یو کورنۍ یوه نارینه باندې یا یو بل څوک باندې دغه کارونه وکړي، دی به په کوم څو مزدی قانع شي چې دا کارونه وکړي. د ماشومانو صفایي نه ونیسه، د کور صفایي، د میلمه پالنې، د کورنۍ پالنې، دیګو کاسه نه ونیسه، دا ټول ښځو مفت کوي. او بیا هم یو دوه لغته هم برسیره وهله کېږي چې یاره تا خو ستا کار دی، تا دغه کار کې لږه نیمګړتیا وکړه. یعنی تشکری دود دستور هم زمونږ په ټولنه کې متاسفانه چې ډیر کم دی یا نشته. دا هغه څه دي چې دې ته ښځه هم اړ باسي چې هغې دپاره قناعت وکړي او غاړه کېږدي، دا چې یا حق وي یا خوښي وي یا ناخوښي وي، دغه کارونه زمونږ په ټولنه کې حاکم دي او مشکلات ډیر زیات دی. مخکې مثلا دغه شل کلنه دوره کې یو څه اندازه ښځې تعلیم دپاره لاسرسی درلوده، تعلیم په څنګ کې دوی وظایف درلوده مختلف موسساتو کې، دولت کې، حتی په لوړو چوکیو کې. د هم یو نو هم عایداتي منبع وه، او هم یو نو د مهندو دپاره یا ورونو دپاره یو افتخار وه چې دی تلل په عزت ابرو سره وظیفه اجرا کول، یو عایداتي منبع یې درلوده، کورنۍ تمویلول، خپل ځان یو ځای ته رسول. بیا هم هغوی دپاره دا یو وظیفه وه چې دا وظیفه دی، دا خو دنده دی، دا د دې هغه کوم آرزو دی، تمنیا دی. اوس چې دغه شیان نشته، وایي چې ناخت چې ناسته بیکاره، بیکار چې ناستې پرېږده، بیکارۍ نه دغه میړه کول هم ښه دی. چې څنګه چې قطر هیواد، سعودي یا نور سیمه ییز هیوادونه ځینې خواشني څرګندوي یا د ملل متحد نماینده، زما فکر کې دا بې ځایه نه دی. دا خبره شته، خبره شته، متاسفانه چې دا ناخوالی دي، یو ناخوالی دي چې د دې لاملونه کله کله خودکشي ته هم لاره هواروي. او خدای وکړي چې داسې یو د مشکل د حل لاره پیدا شي، تر څو چې هم د ښځو اقتصادي منبع جوړ شوی وي، هم د خوښۍ لپاره لاسرسی پیدا کړی وي، او هم خپل د خوښۍ د ژوند ملګری ټاکلی وي. متاسفانه تر اوسه پورې دا خبره نشته.
مننه آغلی جلال، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اوژې امیل، موږ فکر کوم چې بیا هم رابطه له دوی سره قطع ده، او موږ نسو کولای چې دوی له سټوډیو سره وصل کړو. موږ به بیا هم هڅه کوو چې دوی راواخلو. آغلی نظامی، تاسو په دې برخه کې که خبرې وکړي چې ښځه پر ډیر خطر منولو سره یو بل انسان ته ژوند ورکوي، نور خلق زیږوي او د تر دردونو تیریږي. یعنی یو بل انسان ته چې هغه څوک چې یو بل انسان پیدا کوي، هغه یوازې یو شزه د ځکه چې د خپل ژوند په خطر کې اچوي، په دې خاطر باندې او بل انسان پیدا کوي. خو په افغان ټولنه کې لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، د شزي هغه هڅې او هغه دردونه او کړاوونه چې دا یې تیروي د یوې کورنۍ په روزلو کې یا د یوې ټولنې په سمولو کې، هغه نه منل کېږي او د قدر د پسترګ باندې نور ته کتل کېږي. ستاسو په نظر څه ډول باید دغه مفکوره تغیر سي په یوه ټولنه کې، ځکه چې که جنګ و جګړې وي په یو هیواد کې، هغه به شایي تاثیر وکړي، اما په خپل په خلکو پورې څومره تړاو لري دا خبره چې دوی باید د خپل کورنۍ هغه ښځې چې دي هغوی ته اول د کور څخه دوی پیل وکړي چې تغییر رامنځته کړي او اصلاحات بیا به ټولنې ته رسیږي.
ډیر زیاته مننه. یقینا که موږ دلته د دو هغه حقیقت ته دقیق شو، چې څو په یو کور کې یو مور د مور په صفات ونه پیژندل شي، نو هغه د ښځې په صفات ونه پیژندل کی. زه همیش مونده خبر کړله چې دلته کدی ښځې قدر کم دی، یا ښځې مخنی ولا کی، یا خو بدی کی ورکول کی، یا کوچنی واده کی، یا یو مصرف کننده بلل کی، یا دا چې د مسؤول ده چې باید وظیفه یې دا ده چې باید ماشومان دنیا ته راوړي. هغه ټول هغه څه دي چې د مور مینه او د کورنۍ احترام په دود ځای کې د بین نه وړي. نو ښځه چې هغه چې نیمه نړۍ اوس پوره کړې ده، که ښځه نه وای خو د نړۍ به نه وه. دغه څه ته ټولو ته تبلیغاتو ته ضرورت دی چې مور اول په خپل کور کې د خپل زوی او لور فرق ونه کړو. د اول ورځې نه چې نجلۍ په کور کې پیدا کیږي، په هغو کور کې جګر خونی ده، زوی پیدا کی ورته شوشش نیول کی، ساز و سرود دی، گده داوی دی، دسمالونه توزی کی، میوی توزی کی، خیراتونه کی. اما لور یو ننگ بولی او دوسرت که چی که پا غکر که مور نوی از زوی اوی چه ننی زوی پیدا دی پا دنیای نوی روی، نو نن بده زوی دی کمک کردی او که ده میرمن نوی ده بده زوی دی کمک کردی. متاسفانه همیش دور که تو با دا فرق د ور کې د نجلۍ په کورنۍ کې شوی. که په دغه مسله کې د کورنۍ نه موږ دغه مسله شروع نکړو، اول په کورنۍ کې دا فرق د ور کې نجلۍ د بینه یو نسو، دا د دو مبارزه چې موږ دغه ځندنه شو نور به ځندنه شي. تاسو ګوري ډيري کورنۍ دي ورور دی څلور اته کلن، خور ده دولس کلن، نجلۍ ته ویي چې هغه د ورور دی، ته باید ورشي دغو بوټ پاکې، ته باید هغو ته ډوډۍ تیاره کړې، ته باید دا وکړې. او یا هلک دولس کلن دی، نجلۍ اته کلنه ده، عین وظیفه د نجلۍ مغه وظیفه ده، که وړه ده که غټه، هلک که وړ دی که غټه، که دا مشره ده، د دې د مشرتوب عزت نشته دی. کشره خو چې شي خو وي، خو خیر ته خو وړه یې، ته خو یې وړه خور یې. نو دغه تفاوتونه په کورنۍ کې زښته ډېر دي، د کورنیو نه دغه مشکلات موږ تر جوړ دي. او بل وخت هم وې جلال صاحب ډېر ښه بس پکا او ډېر عمده عمده ټکیو ته اشاره کا چې زه خو ډېری وخت داسې خبرو باندې داسې اوچته تېرې یم، زه فکر کوم چې ټول دغه د جزیاتو ته چې باید ولاړه نه شم، حتما جزیاتو ته ټول خلک په دو مسله پوهېږي، یقینا چې پوهېږي. اما یو پوهېدل دی، یو بېرته ور پام کړل دی، باید سړی هغه جزیات هم یاد کړه چې ورته پام شي چې جزیات هم دغه دی چې موږ د خپلو کورنۍ نه دا مشکل جوړ کړ. موږ فقط څه شي ته ضرورت لري دلته د دو په خاطر چې دغه غلط فرهنګ، دغه غلط عنعنات، دغه تبعیض د ښځو د نر، که د موږ اول د خپلو کورونه د بینه یو نسو، موږ یې په ټولنه کې بیا نشو عملي کولی، موږ یې په هیواد کې نشو عملي کولی. خو همدغه د کورنۍ تصورات دي چې نن افغانستان نیم په کور ناست دی. تاسو وګورئ چې خبر شوي دا د موږ کورنۍ خبره ده، ولې کورنۍ خبره ده؟ نو کورنۍ خبره خو تاسو په خپل واخیستله، په سره کوم واچوله، خلک هم در باندې خبر کړل او خلک هم مجبور کړل چې په تاسو کې نړۍ وغږیږي. تاسو خو ده خپل خور مور عزت دا خو نه ده چې تاسو کور کې نه ولا تاسو چې ولا عزت په ځای دی عزت تا وخت هم د میرمنو په ځای وو میرمن خپل عزت ته ډیر اغه لري توجه لري بیا افغان میرمن مسلمان میرمن هیڅ کله په ځان باندې خطا نشي قبلوله او خطا نشي منله نو د مو دا هغه حشد ضرورت دغه دی چې حوال باید دغه اوسنی فرهنګ چې هلته روان دی په هر شکل چې کېږي دا فرهنګ باید منځه یوړل شي. دوام باید په کورنیو کې د لور او د زوی د خور او د ورور توپیر د بین لاړ شي. دواړه یو انسان دي او دواړه ته د انسان په توګه وکتل شي. دواړه په خپل هند کې یو ارزښت لري. اکه نر دی که ښځه یو هم بې ارزښته نه دی. ټول درد مور تیریوي اما ټول ستم بیرته د مور په سر دی. ټول درد مور تیریوي بیا ټول ستم په مغ لور په سر دی. دا هغه څه دي چې ډېر سړی هغه تیر تاریخ د عربو ته کشکي وي چې ته اوس نړۍ کوم ځای ته رسېدلی موږ هم ته تروسه په مغو فکر کو چې ښځه یو ننګ ده ښځه یو آر ده ښځه یو فصل ده چې فقط باید تولید وکنور حق نه لري. ښځه باید یاد کور کړ وخته هم جلال صاحب د خبرو کدرې هم ورتکراري هم ښځه یاد کور یاد کور د دو ته چې صحیح تبلیغات و کارونه شي موږ دغه تثبات منځه نشو وړلی او درسته ده موږ به دا راشو د خپله کورنۍ مشکل وبولو اما په کورنۍ کې باید دا حق مو یو بل ته ورکړو. خورې وویه ته څه ویایې وروره ته څه ویایې که د خور خبر غلطه ده نو د ورونه به ووایي چې ټکی دغلته غلط دی که رښتیا غلط وي ځان به اصلاح کړه او که وروره ته غلط یې نو بیا زه د بشر په توګه د تا د مور د تا د خور په توګه ته باید ما خوار وي ته خو باید دا شی ته پښو لاندې نه کړې ته باید دومره په ځان حاکم اوسه که د تا خور و مور بیرون ته وځي زی یا بل خور مور بیرون توزی تا مغا استرگا و خور مور تا گوره چی خپل مور خور تا گوره مو همیش دی مو اغا غلط فرهنگونو مو تا دوغ و زاینه کش کریو چو اس اغا غرط امده مشکل چی بستر طولانه شا تا کشکی و مویی چی داد مو کورانه مشکل ده.
بله ډیره مننه اغلی نظامی. اغلی جلال بل پښتنه به تاسو ته په همدې تړه وکړم تاسو د اغلی نظامی خبرې واورېدلې دوی د خپلو خبرو په جریان کې هغه ځینو نادودو او ناخوالو ته اشاره وکړه چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي د ناوړه دودونو له کبله په دې اړه که تاسو یو څو خبرې وکړئ چې څومره مهمه ده چې خلک په دې هم پوه سي چې کله چې یو کوچنی زیږي د هغه جنسیت چې یعنی چې هغه یا لور ده یا زوی دا په پلار پورې تړاو لري او د جنټیکي لحاظ که د نارینه کروموسوم د نارینه کروموسوم وي بیا هغه کوچنی نارینه زیږي او که د پلار کروموسوم یې د ښځینه کروموسوم وي هغه نجلۍ زیږي. زموږ په ټولنه کې خلک داسې فکر کوي چې یو څوک که نجونې ډېرې زیاتې لوڼې لري یو څوک نو بیا که دوی بل واده وکړي ښایي زوی وزیږوي خو هغه هم په یو نارینه په خپله په دې سړي پورې تړاو لري. دغه مفکوره تغیرول او په دې اړه باندې معلومات ستاسو په نظر څومره مهم دي چې خلک باید په پوه سي؟
مننه. خو شاته کې ته اشاره وکړه موږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو سره د دې چې ته بابت له نظر څنګه چې تاسو تشریح کړه موضوع همداسې ده او موږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو نارینه چې زامن نه کیږي هغه ګرام اصل پسله مور وی ورته او هغه مور ته حتی په حقارت سترګو ته قتل کیږي چې ته بدبخت یې ګویا زوی نه راوړې ته نه پیګم شمیاته یو ته چی شی زنی خبرې هم ورته کیږي بیا هغه نو وروسته بل خزه کوي سړی جګیږي بل خزه کوي ترڅو حقینه زوی راوړي کله کله داسې پیښې هم شوې دي چې هغه نه هم جنې کوي شوې دي دریم خزو څلورم خزو ته لاس پورې شوی دی خو په دې باندې نه دی آګه چې دغه خو یو الله پاک کارونه دي او په زمن کې طبابت ته کې ګرځو او طبابت چې کوم کشفیات کړی څنګه چې تاسو تشریح کړه دغه موضوعګانې دي او دې کې د ښځې څه ګناه دی او ښځه دې کې څه رول لرلی شي ښځه خو بالکل هېڅ رول نه لري په دغه کې او دا هغه مشکلات دي چې سره د دې چې داسې کارونه کیږي د دې په سر هم هماغه بیچاره مور جزایی کیږي او هماغه مشکلات مور ته راځي کیږي چې یار دغه زور ولکیږي او کړه ولکیږي بد خبري کیږي ورته یعنی روحي او نو فشار ورته راځي کیږي ډیر دغه هغه څه دي چې په ټولنه کې رښتیا د دې کارونو مونږ کله کله شاهدان هم پاتې یو او خدای دې دغه ټولنه اصلاح کړي چې دغه ځینې مشکلات چې ورته متوجه دي دغه مشکلات باندې پوه شي خو زما په فکر کې دا ټول مشکلات چې په ټولنه کې مواجه دي د دې کم تعلیمی نه یا بی تعلیمی نه بی علمی نه ناپوهی جهالت دا هر څه هغه څه دي چې دغه د خلکو د پاره د منګیر شوی دی یعنی فقر سواد ډیر لوړ دی کچېره فقر سواد ډیر لوړ نه وي دغه خبرو ته دوی لاسرسی لرله حتی دوی خپل پوهې دی چې موضوع خدلته دی مونږ ولې ښځه ګرامه وو یا مونږ ولې یو بل جنس ګرامه وو چې دا داسې ولې نه کیږي بیا دا موضوعګانې نه پیښی ده او څنګه چې نظامی صاحب وویل څنګه چې ماشومه پیدا کیږي ما اول ورځ نه دی په طبیعي سره مخامخ وي مونږ د دې داسې شاهدان پاتې یو چې جونه په شفخانه کې پیدا شوي دي یا کورنۍ ورته په چغو چغو ژاړي چې زمونږ جنۍ پیدا شوې ده هغه که هلک پیدا شوی وي مستقیمه هماغه شفخانه کې ډېر رقم رقم خوشحالي چې یعنی هغه د خوشحالي ځای هم نه وي چې دوی هلته عکس العمل اخکاره کړی دی چون هماغه اول وخت نه چې دلته تبعیض شروع کیږي تبعیض شروع کیږي څومره چې نجونې غټیږي همدومره ورته مخامخ تبعیض هم لوړیږي ورته د دې د سن سال سره تبعیض لوړیږي داسې نه کیږي چې دای چې استره شو یا خزه شو د دې لپاره به یو څه نه څه سہولت پیدا شي بلکې نه هغه مشکلات چې څه د دې لپاره مواجه دي هغه مواجه دي مثلا ځینې نور موضوعات دي چې ځینې شاقه کارونه دي چې په ولسوالیو کې په غریزه سیمو کې په خزو باندې کیږي او د کور کارونه خو هغه په شهر وي که اطراف وي په افغانستان کې معمول دی چې باید ښځینه حتمن وکړي او دغه هغه کارونه دي چې دوی سباهینه تر ماسپښینه پورې د لباس شوینه ونیسه د ظرف شوینه ونیسه د کور اشپزي او دیګو کاسنه ونیسه تر هر څه پورې تر دا بیخي حساب دا بیخي هغه نه کار نه دا ایستو دا به دی وکی کنه اونکی نو لګه ورته بعد خبره وی لګه شکنجان وی لګه نور یو بل موضوع چې ډیر مهم موضوع دی کله کله ځینې کورونو کې د ښځې لخوا په ښځو باندې تبعیض کیږي لکه خوښې وي هغه ځان ډیر سربره بولي او په ننګور باندې ظلمونه کوي هغه څه چې باید دې ته لازم نه وي چې دې په ژوند کې مداخله وکړي هغه مداخله کوي کله کله هندرور هم داسې کوي کله کله مشره یور ته دا اجازه ورکول کیږي چې ته مشره یې او هغه داسې کارونه وکړي چې انسان سره نه ښایي خپل یورګانو باندې چې هغه د دې تر لاس لاندې وي او دلته د خوشحالیږي چې مونږ یو کورنۍ نظم جوړ کړی مشر کشر معلوم دی خو برعکس هغه داسې نه وي یو نو تبعیض وي چې هغه ښځې باندې یو په درې جنجالونه ډېروي او دغه هغه څه دي چې ټولنه خپله بدبختۍ خواته او فقر سواد او او هغه د پاره وړي ناخواله د پاره وړي دا زمونږ د ټولنې ډیر یو لوی ناپوهي او بیسوادي او د دین او د اسلامي انساني کرامت نه بی خبري ده ما فکر کې دا څه چې مونږ ورسره مواجه یو دا هغه څه دي چې مونږ خپل آگانه یو پونه یو خپل حقوقونه خبر نه یو چې یو انسان څه حقوق لري په ټولنه باندې په دولت باندې په معاشره کې خصوصا یو ښځه په میړه باندې څه حق لري
بله من
او میړه په ښځه باندې څه حق لري اګه علما هم منبر ته جګیږي صرف همدا وایي چې ښځه چې میړه نه سرغړاونه وکي بس مستقیما دوزخ ده که ښځه د ورور نه پلار نه سرغړاونه وکي مستقیما دوزخ ده دا هغه ورته بیانوي چې هغه ترات مشکلات چې دا به دا ورته پیښ دا به او دا نه بیانوي چې یو ښځه په میړه باندې څه حق لري یا هر اقل یو پلار یو لور په پلار باندې څه حق لري یو
خور پورور باندې چې حق لري.
بله ډیره مننه.
تاسو غوړی یو لوی بیلګه اوس دی چې هغه کومه خزه چې 25 کاله بند شوې ده چې دا به حتما دا خبره وي چې خامخا د دې جایداد مسائل وي. څه مسائل به وي؟ د ژوند مسائل چې یعنی 25 کاله چې سړی حسابوي یعنی یو نوې قشر پیدا کیږي هم هغه په اولاد چې
فتنه
کیږي یعنی د ژوند په ډیر لوی قلت رسیدای شي.
ډیر مننه غلی جلال ستاسو د وخت څخه او چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونه وخت هم پای ته رسیدل. ل خپل درو سره ملمنو څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره خبري وکړي. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.